Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 15مه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 15مه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې پرون په کابل کې د پنټاګون د ملکی امریکایی قراردادیانو د استوګنې پر کمپ حمله شوې، خو وایي چې امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی پکې اوښتی. په روانه خپرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. په پیل کې خبرونه. په کابل کې د ملکی امریکایي قراردادیانو پر استوګنځي په پرونی حمله کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د سمنګان د ولایتي شورا د سولې د عالي شورا رئیس پرون د وسلوالو په ډزو وژل شو او هالندي څارنوالان هغه ادعاوې څیړي چې وایي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د ملکی امریکایي قراردادیانو د استوګنځي په حمله کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون ویان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر دې کمپ حمله تایید کړې او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی. پرون له دې مخکې د کابل د نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې هم یوه انتحاري حمله وشوه چې په خپله برید کوونکی یې وواژه، خو نور تلفات یې د چارواکو په وینا نه درلودل. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قنسلګرۍ وسله والا حمله پای ته رسېدلې. د بلخ والي عطا محمد نور پر خپل فیسبوک پانه د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې دا حمله د افغانستان د خلکو او سولې دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات ویل چې حمله څلورو وسله والو کړې وه او ټول وژل شوي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې دوه امنیتي کسان هم په دې برید کې وژل شوي. د سمنګان د سولې د ولایتي شورا رئیس قاری سیف الدین سعادت پرون ووژل شو. د سمنګان د ولایتي د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزی ازادۍ رادیو ته ویل چې قاری سیف الدین د ماښام له لمانځه وروسته له جمعه خپل کور ته پر لاره و چې وسلوالو کسانو ډزې پرې وکړې. جزئیات لانه دي څرګند. قاری سیف الدین سعادت په وروستیو کې یعنی شل ورځې یا یوه میاشت مخکې د سولې د شورا د رئیس په توګه مقرر شوی و. ماښام له جمعته وته او کور ته نږدې په لاره کې و چې ویشتل شوی. د سمنګان د سولې د شورا پر مشر د حملې مسؤلیت چا تر اوسه نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنیو چارو پر وزیرانو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د دې وزارت ویان جان کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ د اندېښنې وړ دی. متحد ایالات په منځني ختیځ کې د بحران پر زیاتېدو اندېښمن نه ده. په سعودي عربستان کې د وروستیو اعدامونو، په تهران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت د حملې، د اړیکو د پرېکېدو او له ایران سره د سیمې د ځینو هیوادونو د اړیکو د خرابوالي له کبله موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې داسې کار دې نه کوي چې په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. سپینې ماڼۍ هم د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د بل فرقه یي بحران لپاره دې لاره نه هواروي. هالندي څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څیړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د MH-18 ملکي الوتکې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه شلو روسي سرتیرو لاس درلود. د بلینکټ په نوم په برتانیا کې د ولسي ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړي دي چې ښایي د میزایل توغولو د هغې دستګاه حرکت یې لیدلی وي چې د 2014 کال د مارچ په 12مه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوینګ 1 الوتکه نسکوره کړه. د الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پیښه کې مړه شول. د بلنکټ مؤسس الیوت هیګنز د هالند له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د ده ټولنه باور لري چې په کورسک ښار کې د هوایي مدافع د قطې لږ تر لږه 40 روسي سرتیري یا میزایل توغولی او یا پوهیږي چې دا کار چا کړی. د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک ښار کې د خلکو جمهوریت چې خپله یې د دې سیمې خپلواکي اعلان کړې او روسیه یې ملاتړ کوي وایي هېڅکله یې بوک میزایل چې د نښو نښانو له مخې د الوتکه پرېویشتل شوې ده نه درلودل. او وروستی خبر د مالداویا پارلمان وروسته له هغه د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رایو ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه شول. څارونکي وایي له دې سره به د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي ستونزې نورې هم پیچلې شي. پرون د پارلمان غونډې ته یوازې 30 وکیلان حاضر شول چې د نصاب د بشپړولو لپاره 3 وکیلان کم وو. ټاکل شوی چې د پارلمان غړي به منتخب صدراعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای وبخې. ټاکل شوی و چې د پارلمان غړي منتخب صدراعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري پخوا تر دې هم د صدارت پر مقام کار کړی.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بامیان کې نسبت و نورو ښارونو ته هوا سړه ده. د تودوخې لوړه درجه یې منفي 3، ټیټه یې منفي 14، آسمان یې برګ دي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 4، آسمان یې وریاز دي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 4، آسمان به شین وي. په کندهار کې آسمان برګ دي. د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1 درجه. په مزار شریف ښار کې آسمان زیدي وریاز دي. د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. په هرات کې هم آسمان زیدي وریاز دي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 3. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به آسمان برګ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 16 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 4. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 4 اټکل شوی ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. پنټاګون وایي په کابل کې د امریکایي ملکی قراردادیانو پر استوګنځي په پرونی حمله کې امریکایي پوځیان نه دي زیانمن شوي. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله پرون شپه ناوخته د برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر هغه فرمان چې له مخې مشکوک تروریستان تر زیاتې مودې په توقیف کې ساتل کېدای شي له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په ولسي جرګه کې د سلب اعتماد له هڅې بریالی ووت، خو د وکیلانو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
وزیر صاحب د تالار ته یو څو خبرې داسې وکړې، یعنی چې موږ ته د سخت بې سوادانو فکر وکړ.
که د دې خبری مجلې تر پایه راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله له 15 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو برید کوونکو له وژلو سره سم پای ته ورسېده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د عملیاتو د ځنډېدو علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو مخنیوی و. د بلخ د سرپرست ولی ویان منیر احمد فرهاد وایي په دې پیښه کې د هندوستان د قونسلګرۍ هیڅ یوه ډیپلومات ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه په دې اړه د راپور راستوي.
د هندوستان پر قونسلګرۍ ترسره شوې حمله د شاوخوا 15 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوه درنې بمې چاودنې ترسره کړې. وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي، په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څېرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتله او په کې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تېرې شپې تر لسو بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې شپږ افغان پوځیان او درې تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وخت. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعه سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری د یاد عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل، او له دې سره درې میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالف وسلوالې ډلې نه دی منلی. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
لبل خو پنټاګون وایي چې په کابل کې د امریکا د پوز د ملکی قراردادیانو پر استوګنځي په حمله کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د پنټاګون یو ویاند په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کمپ حمله تایید کړي او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي نه دی زیانمن شوی. پرونی حمله په داسې حال کې کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. د فرشته جلالزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پنټاګون ویاند جف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر څلور دیرش دی. حمله کوونکی په خپل هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پنټاګون ویان جف ډیویس ویلي چې د ناتو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوز په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو جف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوز په خپلاوې پاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تېرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
آزادی خبری مجله اوری
د سهار و بجې او 15 دقیقې دی. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د امریکا د پوځ د ملکي قراردادیانو پر استوګنځي په پرونی حمله کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د پنټاګون ویاند وایي چې په دې حمله کې هیڅ امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قنسلګرۍ د وسلوالو حمله پای ته ورسېده. د بلخ سرپرست والي وایي چې حمله پای ته رسېدلې او د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات ویل چې حمله څلور وسلوالو کړې وه چې ټول وژل شوي. د سمنګان د سولې د ولایتي شورا رئیس قاری سیف الدین سعادت پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان او ایران څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ د اندېښنې وړ دی. هالندی څارنوالان د ژورنالیستانو د هغې د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې شلو روسي سرتیرو برخه درلوده. او د مالداویا پارلمان وروسته له هغه د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رایو ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه شول. او اوس هم د لویدیز د مطبوعاتو مخکتنه کوو. اسمت څاروان د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډي سر راته وایي چې پرون دوی په خپلو پاڼو کې عموم عمدتاً کوم مطالب خپره کړي وو.
اکانومیک ټایمز خپرونې په وروستۍ ګڼه کې په بلخ ولایت کې د هند پر کنسولګرۍ د حملې په اړه لیکنه خپره کړې او په هغې کې له افغانستان سره د هند د مرستو د دوام په اړه د هند د صدراعظم د ژمنې یادونه هم کړې ده. د نشې له لیکنې سره سم د هند صدراعظم د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې هند به د تل لپاره د افغانستان ملګری وي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په سرحدي ښار کې د هوایي ځواک پر اډې حمله غندلې او د هندیانو پر وشل کې دوی خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. ولسمشر غني همداراس په مزار شریف ښار کې د هند پر کنسولګری د حمله په خاطر د هند صدر اعظم ته معلومات ورکړل. د هند صدر اعظم په مزار شریف ښار کې د تروریستي حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا وستایله. ډیپلوماټ خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې د افغانستان په باب په لیکنه کې په 2015 میلادي کال په افغانستان کې د بریو او ناکامیو یادونه کړې ده. ډیپلوماټ وایي چې 2015 میلادي کال د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره لړوړو شوورو ډک کال و. د داعش د حضور زیاتېدل، د افغانستان په شمال کې د نارامیو ډېرېدل، د طالبانو لاسته د کندوز ښار لوېدل او اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو مهاجرت ناکامۍ بلل شوي دي. خو د ټاپي پروژه د سوداګرۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب، د سلما بند جوړېدل او د افغانستان په لانجه کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون او د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بریالیتوبونه ګڼل شوي دي. او فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا جګړه له پایته رسېدو ډېره لرې وي. خبرونه وایي اوس طالبان له دې سره سره چې په خپل منځ کې سره ویشل شوي لا هم یو مضبوط قوت دی. د القاعده شبکې سختریزي په افغانستان کې موجود دي او د اسلامي دولت یا داعش غړیو هم د هیواد ته لاره پرانستې ده. فرن پالیسی وایي د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره د تیر کال د جولای په 1 د پاکستان له لوري یوه لنډه هڅه وشوه چې وروسته د خبرو مخالفانو د ملا عمر د مړینې خبر اعلان کړ. طالبانو د ملا عمر مړینه چې په 2014 میلادي کال کې مړ شوی و بلاخره ومنله او ملا اختر محمد منصور خپل مشر وټاکه چې ویل کیږي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. فارن پالیسی د هغو راپورونو یادونه هم کړې چې وایي داسې ښکاري چې ملا اختر محمد منصور ممکن ټپي شوی وي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او قدر من اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو تکتن او هم درس د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه او د خبرونو په باب تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پانه لوستای او کتلای شي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د ولسی جرګې د استیزال پرونی غونډې بریالی ووت. عبدالرزاق واحدي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت کې د مالی او اداري فساد غیر قانوني مقررې او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو د ورکولو په خاطر د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې استیزا کړی و. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران اوروي.
د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د استیزا لپاره ځانګړې شوې وه چې وکیلانو دغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي و. خو وزیر عبدالرزاق وحیدی له دې غونډې بریالی ووت. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلي وحیدی په وزارت کې غیر قانوني مقررې کړي، هغه په مالي او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیت ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېرې اندېښنې بېځایه وبللې او وی ویل چې د ده کړنې قانوني دي او د مخابراتو وزارت د پرمختګ په لوري ګامونه اخیستي دي.
په ټوله کې د مخابراتو وزارت عواید 30% لوړ شوي دي. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلی؟ آیا تاسو ته ویل شوي چې سږ کال زموږ مصرفي بودجه 55% وه؟ زه بښنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړه توګه بې اساسه معلومات درکړل شوي.
له دې سره ښاغلی وحیدی وایي چې ده په خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښت لپاره د سلام شبکې 5 انتونونو ته د فعالېدو ویلي، خو نور هیڅ چاره یې غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وضعیت د قناعت وړ ونه باله. یو له دې وکیلانو کمال صفای:
وزیر صاحب د تالار ته څو خبرې داسې وکړې، یعنې چې موږ ته د دې سخت بې سوادانو فکر وکړ، کومې ستراتیژۍ نه چې دا وطن پلان نه دی اتلل، خو خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري دلته موږ ته ګپ راکړه، ده په موږ باندې ریشخان ووه. دلته
له دې وروسته اداري هیئت د داخلي اصولو سره سم وزیر ته د باور رایه ورکولو او یا ورڅخه اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودو. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وویل چې له ښاغلي وحیدي څخه د اعتماد اخیستلو لپاره 120 رایې هدف دی. په دې ورځ 144 وکیلان رای ورکولو ته حاضر وو. له رای شمیرنې وروسته 144 وکیلانو د وزیر د اعتماد سلبېدو او 100 نورو هغه ته د تایید رای ورکړې وه. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د غونډې په پای کې وویل چې وزیر له استیزا بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. عبدالرزاق وحیدی ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارې سپارل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله او ری شیبه وروسته د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جزایی اجراتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان لسمه ماده د بشري حقوقو له معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون سیمهیز رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دا ماده د افرادو شخصي مسؤلیت له منځه وړي او حکومت ته سپارښتنه کوي چې له سره غور پرې وکړي. خو جمهوری ریاست وایي چې د دې قانون لسمه ماده د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام او د منل شویو نړیوالو اصولو په رڼا کې توشیح شوې ده. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د روان هجری لمریز کال د سمبولې په میاشت کې د یو تقنینی فرمان له مخې د جزایی اجراتو د قانون د لومړۍ شمیرې زمیمه د لسمې مادې په تطبیق ټینګار وکړ. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ماده د بشري حقونو له معیارونو او انساني ارزښتونو او همدارنګه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون سیمه ییز رئیس شمس الله احمدی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه ماده د افرادو شخصي مسؤلیت لمن زوړي. نوموړي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په دې ماده له سره غور وکړي. دا چې په دې ماده کې څه راغلي، ښاغلي احمدی په دې اړه وویل:
د جسای اجرات د قانون سمیمه چې د ولسمشر د تقنینی فرمان لمخه نافذ شوی، د سمیمه د هیواد کشفی ارګانونو ته زمینه مساعده بی، د هغه چا چې د حبس وخت یې پوره شوی وي، او همدارنګه د هغه کسانو په اړه چې الزامي دلایل موجود نه وي او صرف د دې لپاره چې ویره ورڅخه پیدا کیږي په زندان کې وساتي. موږ په احتمالي توګه نشو کولی چې د بشري حقونو د سل په اړه تصمیم ونیسو. د جزایي اجراتو د قانون د صمیمي لسمه ماده په ښکاره ډول د بشري حقونو د نړیوالو موازینو، معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې ده.
ښاغلي احمدزي وویل د ولسمشر د تقنیني فرمان یا د ماده کشفي ارګانونو ته زمینه برابروي څو له دلیل پرته کسان زنداني کړي او هغه زندانیان چې د حبس موده یې بشپړه کړې وي په زندان کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون 24مه ماده کې راغلي ازادي د انسان طبیعي حق ده. دا حق د نورو له ازادیو او عامه مصلحتونو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندي دی. دولت د انسان د ازادي او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی. د بشر حقونو د نړیوال اعلامیې په دویمه ماده کې هم دې موضوع ته اشاره شوي او ورکې راغلي چې هر څوک کولی شي له توپیر پرته له ټولو حقونو او ازادیو څخه برخمن سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو اندېښنه ښودلې وه چې د یو شمېر زندانیانو د حبس موده پای ته رسېدلې، خو حکومت یې د دې لپاره نه خوشې کوي چې ممکن دوی ته ګواښ پېښ نه کړي. خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر د تقنیني فرمان د جزایي اجراتو د قانون د لومړۍ شمېرې زمیمي لسمه ماده چې توشه شوې د افرادو ازادي او حق سلبوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په پام سره یاد قانون توشه شوی او نړیوالو رویشو ته هم پکې پام سوی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا قانون اوسنیو شرایطو ته په پام کې نیولو سره چې تروریستان غواړي زموږ خلک ووژني او بل نړیوال ښه رویشونه پکې تشریح شوي او د افغانستان د سترې محکمې لخوا دا پروسه طی کیږي، هغه څوک چې په زندان کې دي دوسیې په دورهیي ډول د سترې محکمې لخوا ارزیابي او څیړل کیږي، او په هغه صورت کې چې د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ نه وي ازادیږي.
د افغانستان د بشري حقونو مسؤلین وایي حکومت مکلف دی چې د ټولنې د ثبات او نظم په هدف له جرایمو سره مبارزه وکړي، خو ټینګار کوي چې له دې ټولو سره په خوا کې حکومت مکلفیت لري چې د قوانینو په تطبیق سره بشري قوانین په پام کې ونیسي او انساني ارزښتونو ته درناوی ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر اته فرمانونه چې د دوی په وینا له اساسي قانون او نورو وضع شوي قوانینو سره په ټکر کې دي رد شوي دي.
د ژوند رنگونه
ک نوم راته واخلې.
نوم محمود ده.
د کم ځای یو څه کوي؟
اصل د قندوز ولایت ما ودلته په بازار کې دکانداری کوم.
زه خبر شوم چې تاسو تر څوارلسم درس ویلې دي، نو څنګه کارونو پسې وګرځېدل نشول پیدا که څنګه؟
بله، ما تر څوارلسم پورې درس ویلې، کمپیوټر ساينس رشته نه فارغ یم، خو تر حد زیات وګرځیدم کارونه پسې. هیڅ ځای کې زمينه د کار مسایده نشو، بل اخره مجبور شوم راغلم دغه تم یو دکان کې جوړ کړی دی. دغه دکان کې مزان مصرفه کړی دی.
دکان فرزن دومره پیسې دی لرلې چې دکان ور باندې وکي؟ دا اوس چې زګورم یو وړو کې دکان دی.
دغه نه خدای افغانستان خلک دی، یو شل زره پنځه وی زره خپل نور نو قرض وام کوي، په دغه باندې خپل کار می روان کړی دی. شکر دی او گزاره کیږي.
څنګه تاسو ویل چې وګرځیدم کارونه نه پیدا کیدل؟ چیرته وګرځیدای؟
وزارت خانم لمانه د پاتې چې ما په سی وی نه ورکړی یا مې فورم نه ډک کړی. اته تر دې هدا را رسیدم چې د ساتن منه یو دغه واخلم، فورم واخلم، خو کورنۍ را سره بیا موافقه و نه کړله، له هغې نه تیر شو. ډېر وزارت خانو کې مې فورمې حتی ډکې کړي دي چې تر میاشتو میاشتو پسې ګرځېدلم، بیا اخیر نتیجه هیڅ معلومه نه ده. نو دې کارونو سره دومره خاص بلد نه وم.
ښه، تا ویل چې نه وم بلد. ډېر اوس نو څنګه ځان بلدوي؟ ملګرو نه مشوره اخلي؟ ځکه دکانداري خو هغه دی چا برام دی خلی چالاکی غواړی یم لګ نور مهارتونه.
او کوشش کوم اکثره د ملګری را سره دغه کې مرسته کوي، مشوره را کوي، خې مشوره را کوي، نو د ملګرو نه زیات مشوره اخلم. دی
اوس تغیرات ګورې؟ کار دی خ دی نه دی خ؟
تقریبا د اول ورځونه لخ خښوي ده، زیات هم نه، یو لس پنځه لس فیصده.
ښه، یعنی دینه ښکاری چې کار ورو ورو خکېږي؟ تاسو
ورو ورو ان شاء الله خکېږي، خو بلد نه ومنو.
خو بیا هم یو ګیله به در سره وي چې ما درس ویلې باید یو کار.
بالکل بالکل، هر سړی چې ما ویني، هر څوک چې ما ویني، تر دومره حده ما کوشش کړی وو خپل درسونه کې چې تر هدا زیات پانتون کې مې هم په عالی درجه باندې کامیاب شوم. خو بیا هم نا امید نه یم نو څه وکم، وطن دغه څه دی نو زما شانتي دغه څه زورګونه خلک بیکاره ګرځي همدا اوس. اکثره ځوانان نا امیده دي، اکثره ځوانان د بیکارۍ د لاسه تر اخر حده پورې نا امیده شوي دي.
ډیره مننه
تاسو نه مننه.
قدر من اوریدونکو، لدی خبرو اترو سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د دې د سهار 1:13 شوې سلطان محمد سرور یو بل نیم ساعته سهارنی خبري مجله تاسو وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 15 جدی و 5 جنوری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که حمله دیروز بر محل سکونت قراردادیان آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن ده ها نفر دیگر به شمول کودکان گردید، حمله گروهی بر قنصلگری هند در مزار شریف بعد از 25 ساعت با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویدادها را در آغاز مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروه طالبان مسئولیت حمله بر محل بودوباش قراردادی‌های ملکی در نزدیکی میدان هوایی کابل را به عهده گرفتند. مقامات امنیتی بلخ می گویند حمله بر ساختمان قنصلگری هند در شهر مزار شریف پایان یافت. رئیس شورای عالی صلح ولایت سمنگان با ضربه گلوله کشته شده است. آمریکا ریاض و تهران را به خیشتنداری دعوت می کند و سارانوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران عام تحقیق می کنند که می گویند در حادثه یک سال قبل سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. تفصیل اخبار. حمله بر محل بودوباش قراردادی‌های آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل حداقل یک کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این حمله چند ساعت پس از اینکه یک انتحار کننده خود را در نزدیکی یک پوسته پلیس انفجار داد صورت گرفت. این پوسته هم در نزدیکی میدان هوایی کابل واقع است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات امنیتی بلخ می گویند حمله بر ساختمان قنصلگری هند در شهر مزار شریف پایان یافت. عطا محمد نور سرپرست والی بلخ دیروز در صفحه فیسبوک خود این خبر را تایید کرده است. حمله بر ساختمان قنصلگری هند در شهر مزار شریف حداقل 25 ساعت دوام کرد. رئیس شورای عالی صلح سمنگان با ضرب گلوله کشته شده است. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان با رادیو آزادی گفت قاری سیف الدین سعادت دیروز پس از ادای نماز شام راهی منزلش بود که از سوی افراد ناشناس مورد تیراندازی قرار گرفته کشته شد.
جزئیات شما گفته نمیتونه بود. قاری سیف الدین سعادت رئیس شورای صلح با تازگی هم تعیین شده که بسیار دیگه میشه این شورای. نماز شام خوانده برنامه در خانه زدن.
مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. با سلسله مسابقات بین المللی 50 اوورهی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه پنجمین بازی خود را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می دهد. این سلسله بازی ها در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده و در آن تیم کرکت افغانستان دو بازی را برنده شده و در دو بازی دیگر شکست خورده است. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بازی فردا تعیین کننده خواهد بود و قهرمان این سلسله را مشخص می سازد.
انشاءالله بازی که برگزار میشه در تاریخ 6 جنوری این آمادگی دارد که در این بازی به کشور بسوار داشته باشند.
آقای هوتک افزود که تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در سلسله از مسابقات یک روزه بین المللی تیم کرکت زیمبابوه را شکست داده و جام را از آن خود ساخته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران و عربستان سعودی خواست تا از خیشتنداری کار بگیرند. مناسبات ایران و عربستان سعودی پس از اعدام یک روحانی شیعه از سوی ریاض به تیرگی گرایده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری دیروز در واشنگتن گفت تنش در روابط تهران و ریاض قابل نگرانی است. The United States is concerned about rising tensions in the Middle East, of course. در این شکل نیست که آمریکا از افزایش تنش‌ها در شرق میانه نگران است. اعدام‌های اخیر در عربستان سعودی، حمله بر مأموریت دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران، قطع و یا کاهش روابط برخی کشورهای منطقه با ایران، ما از طرفین درگیر می‌خواهیم کار نکنند که تنش‌ها در منطقه افزایش یابند. این در حالی است که استفن دی میستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، راهی ایران و عربستان سعودی شده است. سارنوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران عامه تحقیق می‌کنند که می‌گوید در حادثه یک سال قبل سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. این گروه خبرنگاران عامه که مقر آن در برتانی است می‌گوید حدود 100 نفر از سربازان روسی را شناسایی کرده است که درباره تحرکات دستگاه‌های پرتاب میزایل که این طیاره نو بوئنگ 777 را ساقط ساخت و 298 سرنشین آن کشته شد شاید آگاهی داشته باشند. و روسیه در مسابقات جهانی هاکی روی یخ جوانان با شکست دادن به آمریکا به نتیجه 2-1 دیروز به مدال طلای این جام نزدیک شد. روسیه در بازی امروز در هلسنگی به مسافه تیم میزبان فنلند می رود. این سومین سال پیهم است که تیم روسیه تیم آمریکا را برای رسیدن به مدال طلا از سر راه خود دور می کند. تیم آمریکا برای کسب مدال برونز امروز با تیم سویدن بازی می کند. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت -3، پایین‌ترین -11، آسمان ابری. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین -4، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -4، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -4، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان ابری.
ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که حمله دیروز بر محل سکونت قراردادیان آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر شد، حمله گروهی بر کنسولگری هند در مزار شریف بعد از کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. شماری از باشندگان فرا در گردهمایی دیروز حمایتشان را از نیروهای امنیتی کشور اعلام داشتند.
با سربازای خود که لباس شیر وطن دارند، مردانوار در برابر تجاوزات خارجی و داخلی از کشور ما دفاع
میکنند. با تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و اگر وقت یاری کرد گزارش هم از انکشافات روابط تهران و ریاض برایتان نشر خواهیم کرد و در اخیر مجله در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
فرخنده بیات هستم، مسئول مؤسسه زنان و جوانان برای تغییر.
از کار راضی هستی؟
بله راضی هستم.
حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف پس از درگیری 25 ساعت بالاخره با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. مقامات امنیتی بلخ علت طولانی شدن عملیات سرکوب مهاجمان را جلوگیری از تلفات ملکی در محل حادثه عنوان کردند. سخنگوی سرپرست ولایت بلخ منیر احمد فرهاد میگوید که در اثر این حمله تروریستی به هیچ یکی از ماموران دیپلماتیک این کنسولگری آسیب نرسیده است. مجیب الرحمن حبیب زئی با تفصیلات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
تروریستان مسلط دوشنبه شب کنسولگری هند مقیم مزار شریف را آماج حملات خود قرار دادند. حمله مهاجمان مسلح بر کنسولگری هند که حوالی ساعت 9 شب دوشنبه آغاز شده بود، با گذشت 25 ساعت درگیری مسلحانه شورشیان با نیروهای امنیتی افغان بالاخره با کشته شدن 3 مهاجم مسلح به پایان رسید. شب دوشنبه شورشیان با انجام انفجار 2 بم در مقابل به کنسولگری هند در مزار شریف تلاش کردند وارد ساختمان نهاد دیپلماتیک شوند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان مستقر در ساحه روبرو شده و بعد از آن مهاجمان در نزدیکی به این کنسولگری در یک منزل خالی جابجا شدند. شورشیان از این منزل به نیروهای امنیتی افغان حمله آور شده و درگیری میان هر دو طرف بیش از 25 ساعت دوام کرد. با آنکه در مورد به تلفات این رویداد نیروهای امنیتی آمار زد و نقیض را با رسانه‌ها شریک ساختند، اما مسئولان شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا در بلخ میگویند که 9 تن مجروحین از این رویداد به شفاخانه انتقال یافته است. در میان مجروحین 3 فرد ملکی و 6 تن نظامیان شاملند که وضع صحی 2 تن از نیروهای امنیتی وخیم گزارش داده شده است. دکتر نور محمد فیض سرطبیب این شفاخانه در رابطه میگوید
فعلا 9 نفر زخمی آوردن، 3 تاشان ملکی است، 6 تای باقی نظامی است، وضع 2 تاش نسبتا وخیم است و متوقعش
مقامات محلی تایید میکنند که هدف اصلی مهاجمان حمله بر کنسولگری هندوستان بود است، اما آنان به اثر مقاومت نیروهای امنیتی افغان نتوانستند وارد ساختمان این کنسولگری شوند. در عملیاتی که به منظور از پادر آوردن مهاجمان مسلح را اندازی شده بود، بر علاوه نیروهای کماندوی وزارت دفاع، قوتهای خاص پلیس، عساکر امنیتی ملی و پلیس ملی نیز اشتراک داشتند. مقامات میگویند که در نخستین لحظات حمله آنان کارمندان دیپلماتیک کنسولگری هند را به جای مسئول و امن انتقال دادند و در این رویداد به هیچ یک از کارمندان این نهاد تلفات جانی وارد نشده است. آمر امنیت قماندانی امنی بلخ میگوید با دلیل جلوگیری از تلفات ملکی این درگیری مسلحانه طول کشید.
اشخاص از این مهاجمین نمیاله بزید که مهاجمین هستشان از خواه در آورده شد. جنگ و برخوردی که با ما داشتن کاملا خاتمه پیدا کرد. 3 میل حفلی صبح که به دست از اینا قرارش وان به دست نیروهای امنیتی هستید. فعلا کاملا ساعت کنترل پلیس است.
این نخستین باری نیست که تروریستان مسلح بر یک نهاد دیپلماتیک هند در افغانستان حملاور می شوند. قبل از این نیز سفارت هند در کابل یک بار شاهد حملات مرگبار مسلحانه تروریستان بوده است که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. آن زمان مقامات دولت هند شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI را به انجام این گونه حملات متهم نموده بود. در حال تروریستان کنسولگری هند در بلخ را آماج حمله مسلحانه خود قرار دادند که دو روز پیش نیز یک گروه تندروی پاکستانی از سوی این کشور متهم به حملات مسلحانه در ایالت پنجاب هند شد. مجیب الرحمن حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارش بود از حمله گروهی بر کنسولگری هند در مزار شریف که شب گذشته پایان یافت. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا میگوید در نتیجه حمله بر محل سکونت قراردادی‌های ملکی این کشور در افغانستان 1 تن کشته و تعداد زخمی شدند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
جیف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت حمله کنندگان از دیوار این ساختمان که به نام کمپ سلیمان نامیده می شود و در نزدیکی میدان هوایی قرار دارد رخنه کردند. قبل از این یک مقام امنیتی افغان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که یک موتر پر از مواد منفجره در نزدیکی این ساختمان از سوی جنگجویان مسلح انفجار داده شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در نتیجه این حمله 1 نفر کشته شده و 13 تن دیگر هم زخمی هستند. خبرگزاری دی پی ای آلمان میگوید احتمال دارد شمار تلفات این حادثه افزایش یابد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. فوزی کوفی عضو پارلمان افغانستان در صفحه توییتر خود گفته که شدت این انفجار آنقدر قوی بود که جریان برق را در منطقه قطع کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که سربازان ائتلاف منطقه را تخلیه کرده و زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادند. از سوی دیگر حمله انتحاری در سرکی که به میدان هوایی بین‌المللی کابل منتهی می شود نیز صورت گرفت که تلفات در پی داشت. افزایش این خشونت ها و حملات انتحاری مخالفین حکومت با افزایش فشارهای بین المللی برای آغاز دوباره مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان افغان صورت میگیرد. تعدادی از کارشناسان و ناظران امور میگویند هر زمانی که مذاکرات آغاز میشوند مخالفین مسلح حکومت تلاش میکنند تا برای کسب امتیازات در میز مذاکره به حملات مرگبارشان شدت بخشند. جنرال لطیق الله بریالی کارشناس امور نظامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمانی که مسئله امنیت و گفتگوهای صلح مطرح بود مخالفین کوشش کرده که یک سلسله وحشت را برای اندازند تا در مذاکرات امتیاز را به دست آورند.
بعضی اوقات کوشش شده که همین مذاکرات سبوتاژ بکنند. زمانی که مذاکرات نزدیک میشه طرفین کوشش میکنند امتیاز به دست بیاره، ولی در این واخر دیده شده که طالبان فقط در آمدن مذاکرات یا کدام مسئله که برای صلح مطرح میشه این عملیات شدید میبخشه تا امتیاز به دست بیاره.
اسلام آباد قرار است که اولین دیالوگ بین افغانستان، پاکستان، امریکا و چین را به هدف طرح‌ریزی یک نقشه راه برای صلح هفته آینده 11 جنوری میزبانی کند.
همکارم مقیم نایب گزارش میداد ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حمله بر محل بودوباش قراردادی‌های آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل حداقل یک کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. مقامات امنیتی بلخ می‌گویند حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف پایان یافت. رئیس شورای عالی صلح ولایت سمنگان با ضرب گلوله کشته شده است. با سلسله مسابقات بین المللی 50 اوورهی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه 5 بازی خود را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می دهد. جان کری وزیر خارجه امریکا از ایران و عربستان سعودی خواست تا از خیشتنداری کار بگیرند. سارنوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران آمد تحقیق می کنند که می گوید در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. و روسیه در مسابقات جهانی هاکی روی یخ جوانان با شکست دادن به امریکا به نتیجه 2-1 دیروز به مدال طلای این جام نزدیک شد. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت مجله بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
نشریه اکونومیک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد حملات اخیر بر قنسولگری هند در شهر مزار شریف به نشر رسانیده و در آن از تاکید صدر اعظم هند بر ادامه همکاری ها با افغانستان یاد کرده است. به نوشته نشریه، صدر اعظم نارندرا مودی در صحبت با رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که هند برای همیش در کنار مردم افغانستان خواهد بود. دی اکونومیک تایمز بر اساس یک اعلامیه حکومت هند نوشته است که رئیس جمهور غنی در یک صحبت تلفنی با صدر اعظم مودی حمله سرحدی بر یک قرارگاه نظامی هند در منطقه پتانکوت را محکوم نموده و تسلیتش را به سبب کشته شدن اتباعی هندی در این حادثه ابراز داشت. رئیس جمهور غنی همچنان در این صحبت تلفنی در مورد حمله بر قنسولگری هند در شهر مزار شریف به مودی معلومات داد. صدر اعظم مودی از شجاعت نیروهای افغان در مقابله با حمله تروریستی در مزار شریف ابراز قدردانی و سپاس کرد. نشریه دیپلمات نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از پیشرفت‌ها و ناکامی‌ها در افغانستان در سال 2015 یاد کرده است. به نوشته دیپلمات، سال 2015 یک سال پر از نشیب و فراز برای مردم افغانستان، حکومت این کشور و در این زمان برای جامعه جهانی و منطقه در کل بود. حضور و گسترش تهدیدات امنیتی داعش، افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان، سقوط موقتی کندوز به دست طالبان، و مهاجرت افغان‌ها به اروپا به حیث ناکامی‌ها یاد شدند. ولی آغاز پروژه تاپی، شمولیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، پیشرفت در کار اعداس بند سلما و ایجاد یک اجماع منطقوی و شراکت بازیگران منطقوی و جهانی در معضله افغانستان به حیث پیشرفت‌های برای حکومت وحدت ملی یاد شدند. فورن پالیسی نیز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد چنان به نظر می رسد که ختم جنگ امریکا در افغانستان خیلی دور است. به نوشته نشریه، با وجود آن که طالبان حال به دو دسته تقسیم شدند ولی با آن هم قوای نیرومندند. تندروان القاعده در افغانستان موجودند و اعضای داعش هم به این کشور را یافتند. فورن پالیسی می نویسد برای حل صلح‌آمیز معضله افغانستان در جولای سال گذشته یک تلاش کوتاه از سوی پاکستان صورت گرفت که بعد از آن خبر مرگ ملا عمر منتشر شد. طالبان خبر مرگ ملا عمر را که در سال 2013 در گذشته بود بالاخره پذیرفتند و ملا اختر محمد منصور را که گفته می شود با اداره استخبارات پاکستان روابط نزدیک دارد به حیث رهبر خود برگزیدند. نشریه فورن پالیسی از گزارش های هم یاد کرده است که بر اساس آنها شاید ملا اختر محمد منصور زخمی شده باشد.
شماره از باشندگان ولایت فرا دیروز در یک گردهمایی حمایت خود را از نیروهای افغان اعلان نمودند. در این نشست از طرف فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی و نیروهای امنیتی دسته های گل نیز اهدا شد. باشندگان ولایت فرا در این گردهمایی از نیروهای امنیتی خواستند تا به تأمین امنیت این ولایت توجه بیشتری نمایند. خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش می دهد.
باشندگان ولایت فرا حمایتشان از نیروهای امنیتی اعلام نمود و آنها را مورد تقدیر قرار دادند. با گفته آنها قربانی و تلاش‌های نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این ولایت قابل قدر می باشد. در این جلسه اعضای شورای ولایتی فرا، سران قومی، فعالان مدنی و سطح دیگر اشتراک نموده بودند. همچنان باشندگان ولایت فرا وضعیت امنیتی این ولایت را قابل اعتماد نمی‌داند و از نیروهای مشترک امنیتی می‌خواهد تا برای تامین امنیت این ولایت اقدامات عملی را روی دست گیرند.
سربازان خود که لباس شیر بتن دارند، مردانوار در برابر تجاوزات خارجی و داخلی از کشور ما دفاع می‌کنند.
دنن غوند مو جوړ کړی د دپاره چې د خپل د امنیتي قواوو پشتوانی و همکاري وکړو.
قدردانی میکنم موافقتهای بیشتر و روزافزونشان را برای تامین امنیت صلح آرامش افغانستان از خداوند تمنا دارم.
در همین حال مقامهای امنیتی ولایت فرا از روی دست گرفتن اقداماتشان برای تامین امنیت ولایت فرا در آینده خبر میدهند. مقامات امنیتی و مردم فرا اطمینان میدهند که تا لحظات آخر زندگیشان از تامین امنیت در این ولایت دریغ نخواهد کرد. میرسدالله کوهستانی، قماندان لوای اردوی ملی در ولایت فرا که در این نشست صحبت میکرد، گفت که تا آخرین نفس از ولایت فرا دفاع خواهد کرد.
این تعهد خدا با شما یک بار دیگر ما زنده میسازم و از پشتوی تلویزیون اعلان میکنیم که تا آخرین سرباز اردوی ملی در ولایت فرا زنده است، ما در کنار شما خواهد بودیم.
باشندگان ولایت فرا در حال از نیروهای امنیتی تقدیر میکنند که در این روزها وضعیت امنیتی ولایت فرا یک بار دیگر مردم را نگران نموده و تنها در هفته جاری دو تن از مرکز فرا اختطاف و بعدن کشته شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزارت خارجه آمریکا از عربستان سعودی و ایران تقاضا کرد که از خیشتنداری کار بگیرند. قصر سفید از هر دو کشور خواست که به خاطر حل نزاع سوریه و دیگر مسائل شرق میانه نباید رابط دیپلماتیکشان را تیره و قطع نمایند. پس از اعدام یک روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی، روز یکشنبه مظاهرات وسیع در تهران برا انداخته شد و اعتراض کنندگان خشمگین بر سفارتخانه و قنصلگری عربستان سعودی حمله کردند. و دنبال این حمله، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
جوش هرن، سخنگوی قصر سفید که دیروز با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت ایرانی ها و سعودی ها تنش در شرق میانه را باید کاهش داده و از خود شکیبایی نشان دهند.
We have seen that a lot of the volatility and instability.
به نظر ما میرسد که امکان وقوع تنش و بحران فرقه‌ای در شرق میانه خیلی زیاد است. این کدام تصادف نیست. ما باور داریم که مردم هر دو طرف برای کاهش تفرقه و حل اختلافات کار زیاد کرده میتوانند که این به نفع کشورهای منطقه میباشد. جوش ارنست گفت که جان کری وزیر امور خارجه امریکا در این مورد با جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کرده و سفارت امریکا در عربستان سعودی پیام این کشور را به مقامات عربستان سعودی رسانده است. سخنگوی قصر سفید گفت که جان کری با وزیر خارجه عربستان سعودی نیز صحبت کرده و از وزرای خارجه هر دو کشور خواسته تا از خود صبر نشان دهند. عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران، رقیب منطقه خود، بعد از آن قطع کرد که سفارتخانه و قنصلگری عربستان سعودی در تهران مورد حمله اعتراض کنندگان ایرانی قرار گرفت. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در یک نشست خبری در ریاض، پایتخت این کشور، گفت رژیم ایران در تخطی از قوانین بین‌المللی در برابر نمایندگی‌های دیپلماتیک سابقه طولانی دارد.
We will not allow Iran to destabilize our region.
ما به ایران اجازه نمی‌دهیم که منطقه ما را بی‌ثبات سازد. ما ایران را نمی‌گذاریم که به مردم ما و متحدین ما صدمه برساند و به این گونه ما عکس العمل خود را نشان می‌دهیم. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه تیرگی روابط کشورش را با ایران اعلان کرد. دیروز در تهران در اعتراض به اعدام النمر روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی مظاهرات وسیع برا انداخته شد. محسومه صابر، یکی از مظاهره کنندگان ایرانی، گفت
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه؟ چرا؟ چه طرز فکری داره؟ دموکراسی توی حکومت اینا کجا؟
همزمان با این در بغداد طرفداران مقتدی الصدر روحانی شیعه در عراق با مظاهرات پرداخته از حکومت خواستند تا روابط دیپلماتیک خود را با عربستان سعودی قطع کنند. مظاهرات در شهرهای نجف و بصره عراق نیز ادامه داشت. از سوی دیگر امارات متحده عربی، سودان، بحرین و کویت متحدین عربستان سعودی نیز روابط دیپلماتیکشان را با تهران قطع کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان گرامی، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری بامدادی صبح و پروگرام روزمره رنگهای زندگی.
رنگ‌های
زندگی. فرخنده بیات هستم، مسئول مؤسسه زنان و جوانان برای تغییر.
از کارت راضی هستی؟
بله راضی هستم.
چیگونه می‌بینی وضعیت وقتی که بیرون برای برخورد می‌کنی با مردم، رفتار مردم با خودت چیگونه می‌بینی؟
فعلا نسبت به چند سال پیش که ما داشتیم، مثلا ما که می‌رفتیم کار می‌کردیم، بسیار گپ می‌زدن مردم، مثلا دختر افغان هستی نباید در یک دفتر خارجی کار کنی، یا تعویضات زیاد بود در مؤسسات یا که جایی که ما کار می‌کردیم، از خانم‌ها به شکل سمبولیک استفاده می‌کردن. اما فعلا خوشبختانه اونطور نیست، چون وضعیت تغییر کرده، همه فکرشان تغییر کرده، یک ذره ذهنیت تر از اینا داده شده، هر کس با مقام موقف خود کار میکنه، رفتار مردم هم خوب است، حال چند رفتارای چی ندارن نسبت.
از بیرون گفتی که قدر حال مخالفت هایی نیست، در خانواده چطور؟ مثلا کس برات ممانعت نمیکرد در گذشته که مثلا چطور استی کار نکنی؟
بخیر، من که زمان از مکتب اولین بار که فارغ شدم، من وارد کار شدم، من جای بلد نبودم، من اولین کار خود شروع کردم من در دالمان بودم. من رای خود نمیافتم چون من تازه از مکتب فارغ شده بودم. حمایت فامیلم بود که مرا حمایت کردن. رفتم اونجا امتحان دادم، کامیاب شدم، کار شروع کردم. چون که از منطقه تنها من بودم و چون موتر عمله نداشت، با حمایت فامیل مرا مادرم صبح میبرد شام میآورد. یعنی تو مشکلات نبود، حمایت میکردن. من از طرف فامیل حمایت دارم، از طرف خانواده هام. تو مشکل مواجه نیستم که مرا بگه که تو خانم هستی نباید کار کنی، یا یک دختر هستی در یک جامعه سنتی ما زندگی میکنیم تو کار نکنی. نه، همیشه حمایت فامیل مامراهم بودم و خوش هستم. انسان فرق میکنه، هر چیز به دست خود انسان است. زمانی که خود ما خوب باشیم، کسی دیگه ما را هیچ وقت بد کردن نمیتونه. اجازه بدن که خانم ها کار کنن، نمی فرهنگ از بین ببرن، فرهنگ سنتی رو باید بشکنن، همه دوش و دوش هم دیگر کار بکنن.
زنده باشید، تشکر از شما.
سلامت باشید، تشکر از شما.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکار